یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبری خپرونه کې تاسو خبرونه او رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء رئیس عمر داوودزی سره زموږ ځانګړي مرکه او نور رپورټونه هم لرو. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د جدي اتلسمه نیټه ده، د 1309 هجري لمریز کال، د 2019 میلادي کال د جنوري 8 ده. د خبرونه نور مطالب به ورسته واوري. اول به ورسو د دې ساعت د ازادي رادیو مهم خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي.
زمړی ته ځینو خبرونو سرچې کې تمه ده چې د کابل درایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریه خبرې کوي، او د اسلامي دولت ډلې یادایش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریه پر قاکې څو تنه وژلي دي. بشپړه خبرونه. رویټرز خبری اژانس د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې استازي به سبا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې به چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت استازي برخونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر دې مخکې له یو بل سره درې ځلې خبرې کړې دي. رویټرز ته طالبانو ویلي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د قطر په دوحه کې به د امریکا او طالبانو په خبرو کې د بل هیواد استازي ګډون نه لري. تیر ځل د طالبانو او زلمی خلیلزاد په خبرو کې چې په ابوظبي کې وسوي د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون کړی وو. تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند زبیح سادات تېره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
نهایي کوشش د دې روانې ترڅو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې دغه 300 محلونو تفتیش پای ته ورسیږي، او دغه 300 محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ توانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکي اونۍ په سر کې د کابل ابتدایلس هم خپور کړو.
شاغلی سادات زیاته کړه چې په دغو 300 محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشټوالي د ستونزې له کبله د یکشنبه په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو د 2 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په بغلان کې د برښنا پرسیوي مزي به تر نن ماپښینه پورې بیرته ونښلول سي. د دې شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برښنا برخمن سي. د افغانستان د برښنا شرکت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د برښنا مزي د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په جریان کې قطع سوي دي. له دې پیښې وروسته د پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو برښنا قطع سوي ده. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یو کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنۍ سره نغدي مرستې وسوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنۍ وویشل سوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
دی وایي هرې کورنۍ ته چې غړي له لاسه ورکړي 50,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل سوي دي. شاغلی سیاست زیاته کړه چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبه د ورځې په پیښه کې 1 کسان مړه او 8 نور ټپیان شول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي ته تلیفون وکړ، او له هغه سره یې د هند او امریکا پر سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ همداراز وایي د دوو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریه خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن د ترکیه د دفاع وزارت او استخباراتو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د امریکا د ارادو په اړه ځینې پوښتنې روښانه کړي. جان بولټن په داسې حال کې انقرې ته سفر کوي چې ورسره په یو وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته ځي. بولټن وروسته له دې ترکیه ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې ناببره اعلان وکړ چې له سوریه څخه 2000 امریکایي پوځیان باسي. ټاکل شوی ده چې جان بولټن د ترکیه له دفاع وزیر خلوصي اکار او د استخباراتو رئیس هاکان فیدان سره وویني. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځان وژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلې اعماق خبري اژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 1200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دغې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو په رقه ښار چې د سوریې په شمال ختیځ کې پروت دی په 2018 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د خبرونو پای.
سات د 12 بجې او 16 دقیقې د خبرونو مو تر 2 بجې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي په دې خبرونه کې موږ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له رئیس عمر داودزي سره ځانګړې مرکه لرو.
ما دنده دا ده چې دغه کوچونه سره هماهنګ شي او یتنه وخت شي.
په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو او په خبرونه کې د روغتیا پروګرام هم خبرو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته خوشبيني لري. د اجرایي ریاست د بیان مرستيال نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په نورو هیوادونو کې د روانو هڅو ملاتړ کوي، خو هغه بیا هم ټینګار کړی چې هیڅ هیواد نشي کولای چې د سولې له هڅو د افغانانو په استازیتوب د سولې په هڅو کې د افغانستان د خلکو په استازیتوب پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم وایي چې دوی خوشبین دي. زما همکار یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
حکومت اجرا ریاست وای د افغانستان د سولې بهیر ل لوړو جوړو سره مله وګده پروسه د خوټینګار کې ویچه روانو هڅو ل بل هر وخت ډیر سولې ته رسیدو خوشبيني ډیره کړي ده. د اجرا رئیس دویان مرسیال فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل په دغه پروسه کې د هر ډول تصمیم حق ایواز افغانان لري او بل هیواد د افغانستان ځای نشینی ولای.
افغان سول لپاره هڅه رواني مشکله من یو چې موږ به ویني دیجی ته ورسیږو، هغه هڅه چې د داکټر زلمی خلیزاد او هغه هڅه چې د سیمې د هیوادونو لوري رواني دي او د افغان حکومت سره شریکي دي، امیدواري ډیره ده. موږ تمه لرو چې هغه ډول چې موږ هیڅ ډول شرط نه اعلان کړی، طالبان هم که واقعا سولې ته اراده ولري نه باید مخکنی شرط وړاندې کړي، راده شي د خبرو اترو میز ته او هر هغه څه چې لري هغه باید د خبرو په میز باندې بحث وشي.
دا څرګندونې داسې مهال کې چې په دې وروستیو کې د افغان سولې په خاطر د څو هیوادونو لخوا د هڅو ویل کېږي. د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو او له طالب استازو سره د لیدو کاتو سره هم مهاله روسیا، پاکستان، ایران، سعودي عربستان او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د رول لوبولو ویلي دي، خو دا هڅې کله هم هیله بخونکي او کله هم ناهیلي کوونکي بلل شوي دي. د خبرو اترو له افغان پلاوي سره د طالبانو نه لیدل او یا د جدید ناستې لغوه کول چې د رویټرز خبري اژانس یې دلیل دی. یو طالب چارواکي په حواله د افغان پلاوي سره نه لیدل بللې دي، هغه څه دي چې په دغه بهیر کې د افغانانو د ونډې په اړه ناهیلۍ پیدا کړې دي. خو له دې سره بیا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني ویلي د افغان سولې په اړه خوشبیني ښودلې، ویلي دي چې طالبان حاضر دي سوله وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه ډډه کړې، ویلي دي دوی یوازې له امریکا سره خبرو ته حاضر دي. دې ته په کتو دا اندېښنې هم راپورته شوي چې هسې نه امریکا او طالبان له افغان حکومت پرته موافقې ته ورسېږي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي علي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان باید روشن بسازه که دی سند در کجا
دی. وی افغان حکومت باید دا روښانه کړي چې دا سند چیرته لاسلیک شوی او آیا د افغان دولت موافقه پکې شامل ده کنه. افغانان باید په وضاحت کې قرار ولري او موږ هیله منیو چې له پردې شاته سندونه چې د خلکو نظریات پکې نه وي لاسلیک نشي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ټینګار کړی چې د سولې بهیر به یوازې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت مخته ځي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار یوسف خان زدران د دې نننی رپورټ په منځ کې د افغانستان دننه د سولې لپاره پر روانو هڅو معلومات واورېدل. رویټر خبري اژانس د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله ویلي چې د وسلوالو طالبانو استازي به د دې اونۍ په پای کې په قطر کې یو ار بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د وسلوالو طالبانو یو جګ پوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو مشرانو له دوی غوښتنه کړې وه چې په سعودي عربستان کې په پلان شوې غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرې وکړي، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولای په دا غونډه یې لغوه کړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی پاکستان ته روان دی. شغلی داودزی بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې خپل دې سفر ته ډیر خوشبین دی. له ده سره سمامکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. د دې مرکې د بلنی دارویدو بلنه درکوم.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی یو د دوه دندو نه چې ماته سپارلې هغه د ده د خاص نماینده په توګه په منطقه کې یو اجماع ایجادول دي، البته په افغانستان کې د سولې د کوششونو په هکله. موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نواخته شي د یو هدف دپاره کار وکړي تر څو ژر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. په منطقه کې اولین مرض چې زه ورته سفر کوم پاکستان دی او د پاکستان د مکیو نظامي مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې پاتله د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
پاکستان د افغانستان په لانجه کې یو مهم لوبغاړی دی. په دې وروستیو کې هم د سولې په پروسه کې ګډون یا ونډه زیاته شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی. دغه راز په ابوظبي کې وروستۍ غونډه هم ویل کېږي چې د پاکستان په نوښت شوې وه. څه فکر کوئ چې پاکستان به آیا وکولی شي له هغه امکاناتو یا له هغه نفوذ څخه چې دوی یې ویل کېږي پر طالبانو لري، طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي؟
از موږ خو هم دغه هیله ده. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر و رسوخ لري. خاصتا په تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر و رسوخ لري او اوس وختو کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
تاسو دغه سفر ته څومره خوشبیني یاست؟ له دې مخکې خو هم افغان چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي وو، سولې عالي شورا پلاوي هم تللی دي. یعنی څومره خوشبیني یاست چې له لاسته راوړنو سره به دغه سفر وي؟
دا یو سفر خو سړی نشي کړی چې پوره نتایج په یو سفر کې په لاس راوړي، او دا به د سفرونو یو لړۍ پاکستان ته او د منطقې نورو ملکونو ته. او په مجموع کې 2019 کال داسې چې د سولې کال دی په افغانستان کې، او دا زما سفر هم د ما کوششونو یو جز دی. هیله ده چې دا یو مهم جز تمام شي او د خو لاسته راوړلو پیل وسی.
تاسو د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازي هم یاستي، په دې وروستیو کې د سیمه یو شمیر هیوادونه د پاکستان په ګډون البته د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر ښکېل شوي، له طالبانو سره خبرې کړې دي. تهران ته د طالبانو استازي ورغلي وو، د غرض روسیې غونډه کې هم ګډون وکړ، او په دې وروستیو کې په ابوظبي کې هم په غونډه کې ګډون درلود په څلور اړخیزه غونډه کې. دغه سیمه ایز اجماع او هڅو ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ آیا دا سره هماهنګ دي او که دغه هیوادونه چې د غونډو قربتوب کړی دی خپل ګټه پالي؟
دا ټول افغانستان د دولت سره په همغږي شوی، یا حداقل افغانستان دولت مخکې د مذاکراتو نه خبر کړل شوی دی، او وروسته د خبرو نه هم د افغانستان حکومت ته گزارش ورکړل شوی دی. اما دا چې دا مختلف تکرارونه یو د بل مومت څومره واقع کیږي، دا روان اوس موږ شروع کوو د خیر نه وي چې د دې ترمنځ همغږي او همانګي ډېره شي، چې د یو اجماع په توګه باندې مختلف شو هدف ته ضرور رسیدو.
د اوسه سپتور زمو خطاب په کابل کې په مدني ټولنو له استاد سره په یو غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان حکومت پلاوی اون لیگی سعودي عربستان البته هغه وخت په پام کې و چې بل غونډه به په سعودي عربستان د جدي په خار کې وشي، ترڅو ورته ډاډ نه وي ورکړل شوی چې د طالبانو استاد به د افغانستان د حکومت له پلاوی سره مخامخ خبرو ته کینی. اوس راپور نه موږ ترلاسه کړ چې د جدي غونډه یا لغوه شوی یا هم ځنډول شوی، او دا غونډه بیرته قطر ته لیږدول شوی. د طالبانو سرچینو ویلي چې موږ یوازې له امریکایي چارواکو سره بیا خبرې کوو، او هغه هم په قطر کې. د طالبانو دغه دریسته په پام سره څه فکر کوي چې څوک کولای شي چې دوی دې ته اړ کړي امریکا چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی او که د سیمې هیوادونه؟
دا ټول په ګډه او د دې نه زیات د افغانستان خلک. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. تاسو که د هر افغان نه پوښتنه وکړي چې لوی ترین مشکل دې څه شی دی، وایي چې جنګ، او کور نه پوښتنه وکړي چې لوی ترینه غوښتنه او هیله مو څه ده، وایي چې سوله. نو طالبان د دې خاورې خلک دي، هغوی به هم بالاخره د ملت غږ ته لبیک وایي، او د سولې خبرو ته به د افغانستان د دولت سره چې د جنګ بل لوری دی حاضرېږي.
د افغانستان کې د سولې لپاره د جمهور رئیس له ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودی سره تاسو د ازادي راډیو مرکه واورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو په مکرې د دې ساعت د ازادي راډیو اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت په دغه هیواد کې د متشبثو ښځو د وضعیت تحقیقو خبره کوي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو سره په روان کال کې د افغان متشبثو ښځو تولیدات په هیواد دننه او بهر په 12 نندارتونونو کې ننداري ته وړاندې شوي دي. کاغلی قوقندی وویل د هند په نندارتون کې چې ولس ورځې مخکې په هغه هیواد کې جوړ شوی و، د افغان متشبثو ښځو تولیدات په 15 سلوي قرفو کې ننداري ته وړاندې شول. د کاغلی قوقندی په خبره په کور دننه او بهرنیو نندارتونونو د خزو غډون د دوی تولیدات ته د بازار موندنې په برخه کې ډیر اغیزمن دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغان میرمنې تر ډیره د خامک ګنډنې، غالۍ اوبدلو او د غشن د اچار او مربا د جوړولو په برخه کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې دولتي بنسټونه د خپلې اړتیاوې د متشبثو خزو له تولیداتو پوره کړي، خو په دې شرط چې معیاري وي. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي د کندهار د انارو صادرات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوی دی. سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان مریض کال له پیل نه تر اوسه شپږ څلوېښت زره میټریک ټنه انار له هیواد نه بهر صادر شوی دي، او حاصلات یې سږ کال له 1,50,000 ټنو څخه زیات دي. نوموړی وایي د افغانستان انار تر ډیره دوبۍ، هند، پاکستان او په غیر رسمي ډول ایران ته هم صادرېږي. د ښاغلي سعیدی په خبره د کندهار انار په ملي او نړیواله کچه شهرت لري چې بڼوالي هم له خرڅلاو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,310 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,240 افغانۍ، یو درې نیم مانی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 0 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 48 پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان و افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اته دېرش افغانۍ.
دا ازادي راډیو دا او نور ټول خبرونه دا ازادي راډیو په پاڼه باندې تاسو لوستلای سئ. دا ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. تاسو نن په خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا له رئیس سره د ازادي راډیو مرکه واورېده. تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه فکر کوئ؟ په دې خبرونه کې موږ د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې ستاسو پیغامونه هم خپرو، خپل پیغامونه راوستوي او د اروېدو لپاره یې راسره اوسئ. اوس به ورسئ یوې نړیوالې مسلې ته. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدراعظم نریندر مودي سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت د پیاوړي کېدو او د هند پاسیفیک د سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو موافقې کړې دي. دوی دواړو د افغانستان پر مسله هم خبرې کړې دي. زما همکار نوریاس نوري دا مسله څېړلې ده، دا سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، اول سوال دا چې سپین ماڼۍ د نریندر مودي او د ټرمپ د خبرو په اړه څه جزئیات خبرې کړي، نوري څه ویل دي؟
بلې فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویلې، سپین ماڼۍ ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د هند صدراعظم نریندر مودي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمېدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. البته د یادونې بولو چې ولسمشر ټرمپ له مودي سره دغه خبرې وروسته له هغې کوي چې ټرمپ تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې اخیستی و چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ټرمپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړه کې باید زیات ښکیل شي. خو د ټرمپ دې خبرې ته رسنیو ډېر پام واړو چې ویلي و مودي ورته تل دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی، نه پوهېږي چې دغه کتابتون چیرې دی. د ټرمپ په وینا دغه کتابتون چې مودي خبرې کوي ارزښت یې په افغانستان کې د امریکا د پنځو ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ټرمپ د دغې خبرې په غبرګون کې ویلي چې د هېواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بنسټیزو چارو پر پروژو شاوخوا درې میلا ډالر لګولي دي.
د افغانستان د پارلمان ودانۍ یو مثال دی چې هندي خبریالانو په ټویټر او فیسبوک باندې دغه مسلې ته اشاره کړې ده. نوري صاحب، دوامه پوښتنه، ولسمشر ټرمپ او مودي د هند او امریکا د اړیکو او په سیمه کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي، د دې جزئیات څه دي؟
د هند او د امریکا ترمنځ په وروستیو کې اړیکې په ګرمېدو دي. د امریکا ولسمشر او د هند صدراعظم په سوداګرۍ کې د کسر پر موضوع خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ هم د سوداګرۍ په برخه کې کسر زیات دی، په دې معنی چې امریکا کم واردات لري له هند او هند صادرات زیات دي امریکا ته. تیر کال وروسته له هغې چې ټرمپ پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفې په سلو کې پنځوس زیاتې کړې، هند هم په عکس العمل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو ګمرکي تعرفې زیاتې کړلې. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې هند او امریکا به په روان 2019 کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت هم زیات کړي. دواړو مشرانو ویلي چې په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او انرژۍ په برخو کې د دوه اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړل شي او هم د په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته شي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او مودي دغه راز د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت د پیاوړي کېدو او بله مهمه حوزه د هند د پاسیفیک د سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو موافقه کړې ده.
ډېره مننه اوریدونکو. تاسې زما د همکار نوریاس نوري خبرې واورېدې چې د امریکا د ولسمشر او د هند صدراعظم د وروستۍ ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
آزادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس به ورسو اجمل تورمان د کابل د نن ورسپانو ته کتنه لري، تر هغه وروسته به بیا نور رپورټونه او خبرونه درته لرو.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي، تیره یک شنبه پارک کې ولسمشر غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول له یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو سره مهمه غونډه درلوده چې متاسفانه ارګ پیغلی شو. په سرمقاله کې راغلي چې په یادې غونډه کې د سولې او له روان بحران نه د هیواد د ژغورنې په هدف د یو لوی چتر او محور د جوړولو پر اړتیا خبرې وشوې. د سرمقالی لیکوال لیکي، د روانو بدمرغیو تر ټولو ستر لامل همدا دی چې زموږ ولس د خپلې ارادې د تمثیل مرکز نه لري. حکومت له ولس سره واټن لري، له سیاسي کړیو سره د تفاهم ژبه نه لري او په اصطلاح له ځانه سره یې ډنګوي. د ورځپاڼې په باور که حکومت او سیاسي ډلې دغه خلا له منځه یونسي، اوسنی بحران دومره لوی دی چې ټول به پکې د خاشاکو په څیر ورسره واخلي. ویسا په یووالي ټینګار کړی، لیکلي یا اوس یا هیڅ کله. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د ایران د ملي امنیت شورا منشي پرون یوې غونډې ته ویلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي او ایران په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته کوي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور پر بنسټ علي شمخاني دا هم ویلي چې امریکا د خپلو استازو له لارې د افغان سولې د مذاکراتو په اړه ایران ته ویلي چمتو ده چې په دې اړه ورسره خبرې وکړي. هیواد دی کې خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مطلب کې دا هم راغلي چې ایران په دې وروستیو کې دوه ځلې له طالب استازو سره لیدلي او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په جده کې د جوړیدونکو غونډې ځنډیدو ته په اشاره سره لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي ولسمشر غني د جنیوا په غونډه کې اعلان وکړ چې سوله وخت غواړي او د سولې پروګرام کم تر کمه 15 کاله وخت نیسي. نو ورځپاڼه لیکي چې د سولې د خبرو ځنډ ته که هغه د هر لامل له مخې وي د ملي وحدت حکومت خوشحالي کی. خو په مطلب کې راغلي بل خوا بیا د ځینو سرچینو په حواله زلمی خلیلزاد شپږ میاشتې وخت اخیسته چې د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک معلوم کړي، نو ځکه بیړه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
تا هم پاکستان ته د افغانستان د اصول دالی شورا د دارالانشا د رئیس محمد مر داوودزی د سفر په اړه ستاسي پیغامونه. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، پاکستان ته د افغانستان د سولې شورا د یو هیئت تلل به کومه مثبته نتیجه ورنکړي، ځکه تر دې وړاندې هم سفرونو کومه ګټه نه ده کړې. ولي الله رحیمي له خوسته لیکلي، زه د سولې په اړه وروستیو کوښښونو ته ډېر هیله من یم، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي. شفیع جان زدران د خوست نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي، تر څو چې پاکستان د سولې ترڅنګ وي افغانان به د سولې خوند وانخلي. عبدالواحد مدقق صاحب له لوګر نه لیکلي، موږ سولې ته خوشبین یو. د پکتیا د ځاځیو څخه فضل کریم درویش لیکلي، د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې رول مثبته نتیجه درلودلی سي. سلام سنا د هلمند لیکلي دي، زه فکر کوم چې د داوودزی سفر به د افغانانو په ګټه وي او شایي مثبتې پایلې ولري. بل اوریدونکو، فرید هوتک له کابل لیکلي، که امریکا په واقعا په پاکستان یا پر طالبانو فشار راولي سوله به حتما راسي. احمد شکیب سادات صاحب لیکلی دی چې هندوستان په بیلابیلو برخو کې د افغانستان سره مرستې کړي چې مرستندوی منندوی یو. البته دا پیغام د زموږ د پښتون سره ارتباط نه لري. عبدالمتین حقیار له هلمند لیکلي، پاکستان په سوله کې مداخله کوي، سوله نشي راتلای، ځکه چې هغوی زموږ پر پاکستان زموږ پر موږ نه خوشاله کیږي. اوردونکو، که تاسې خپل پیغامونه راستوئ نو لطفا دقت وکړئ په لیکلو کې، ځکه تاسې دا پیغامونه سمونه لیکئ، دلته په سیستم کې خراب راځي او بیا موږ نسو لوستلای. ولی ولا رحیمی صاحب د خوست لیکلی زه د سولې پاړه ورستوي کوششونو ته ډیر هیله مند یم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سول راسته پیغام لیک چې دوه وار وروست تاسې کوشش وکړئ چې خپل په ټلیفونونو کې د پښتو لیک څخه استفاده وکړئ چې کوم شته تاسې په پښتو باندې پیغامونه راوستوئ موږ یې سم لوستلی شو. دلته د نورو اورېدونکو د عبدالوهاب صاحب د عبدالله له کندهاره د عبدالمتین حقیار د ډیرو فرید هوتک د ډیرو اوریدونکو پیغامونه داسې هم راغلي چې زه یې نسم لوستلی نو له ازادي راډیو سره اوسئ. سات دولس نیمې بجې کیدونکې دي که تاسې د ازادي راډیو اورېدو علاقمندان یاست نو په انټرنیټ باندې زموږ راډیو تاسې اسانه اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام او زموږ خپرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې دي. په اوو بجو به بیا د امریکا غږ راډیو پښتو خپرونې پیل سي نو که وخت لرې علاقه لرې نو د دغه ټولو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادي راډیو دا خپرونه تر یوې بجې د وروسته د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کوو خو اوس د خبرونو لنډیز ملالۍ بشیر وایي.
رویټرز خبری آژانس د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې استازي به سبا چهارشنبه په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې پیل کړي. تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په بغلان کې د برښنا پرسیو مزه به تر نن ماپښینه پورې بیرته ونښلول سي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یو کان د نړیدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وسوې. د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریې خبرې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځان وژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي او د امریکا د متحده ایالاتونو یوه جنګي بیړۍ د رومانیا بندر ته ورسېده.
د ازادي راډیو د وروسته زما همکار ناجیه ساپوی د روغتیا پروګرام وړاندې کوي. د بالامرغاب څخه یو اورېدونکی راشد لیکلی دی زه د سولې لپاره خوشبین یم ځکه چې تبادل د نظر یو لوری چې طالبان د یو بل لور په جګړه کې ښکېل هیوادونه دي په جنګ کې دواړه خواوې د یو بل هدف نه خبره ولای سي. یو بل اوریدونکی عبدالواسع له کندهار لیکي شای طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرې د ایران د لارې مختور غواړي نه د امریکا د لارې نو ځکه د حکومت سره خبرې اوس نه کوي. اوریدونکو تاسو چې کوم پیغامونه د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره راستوي هغه تاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري طرفدا او دغه سره سره اوسي اوس به ناجیه ساپوی ته ورسو د روغتیا پروګرام وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام ته خرغلی هلمندایم چې روغ صحت ولري. په دې پروگرام کې نن ورځ د سرطان د ناروغي په مخنیوي او عواملو خبرې وکړو او زه ناجیه سپایم او په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله زموږ ملمدای او ډاکټر صاحب ته هم خرغلاسو
ډیر مننه تشکر.
د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو او عواملو په تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورې بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 10,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي او کابو 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د برخي مشر ډاکټر سید حبیب اروال ازادي رادیو ته ویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي. نوموړي وویل چې په دغه شمیر کې تر ډېره ښځې دي چې د سینې په سرطان اخته شوي.
روغی په سنگړی ډول په خزو کې ډیر شبی یعنی په هر نه مېرمنو کې یوې د سینې په سرطان اخته ده چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. لکه څنګه چې لیدل کېږي په 10,000 کسانو کې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
متخصص ډاکټران وایي سرطان 2,000,000 لري. یو جنټیکي دی چې مخنیوي ډیر ستونزمن دی او بل لامل غیر جنټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي د مخدره توکو کارول بې وزلي د اوبو لږ څښل ورزش نه کول ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډوله پیژندل شوي دي او له دې جملې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ افتخاري مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل ویل دغه بنسټ د سینې د سرطان په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې په لاره اچولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوسمهال د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې فعالیت لري او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پوهنتون کې هم یو مرکز جوړ شي، خو په وینا یې تر اوسه په ولایتونو کې داسې مرکزونه موجود نه دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو پروگرام ته خرغلی په دغه خبرونه کې نن ورځ د سرطان د ناروغي د مخنیوي او عواملو په تړاو به تر ډیره بحث ولرو. په پروگرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبدالله زمونږ میلمه دی او په دې تړاو به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له نویو هڅو هم موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب راځو د خبرونې په سر کې موږ ته دا وویاست چې سرطان ناروغي په نړۍ کې په تیر بیا په افغانستان کې څومره ګواښون کې ناروغي ده؟
ډیره مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. ډیره مخکې چې انشاءالله بس به ولرو او د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ورکو، مهمه دا ده چې پوه شو چې آیا څومره غټ ګواښ دی دا ناروغي. متاسفانه چې د سرطانی ناروغي چې دی د زړه ناروغي نه وروسته دویمه غټه ناروغي ده چې ډیر خلک پی اخته کیږي او متاسفانه ډیر کسان مړ کیږي. یعنی په هر روز پاګو مړینو کې یو مړینه د سرطان له کبله منځ ته راځي. او کچیر منګه د ایډز، د تبرکلوز او د مالاریا دا ټولې مړینې سره او یا ناروغي سره یو ځای کو، بیا هم د سرطان د ناروغیو د اخته کېدو او د مړینو شمیر ته نه زیات دی، دومره غټ ګواښ دی. بل مهم خبر دا ده چې شپږ کاله مخکې چې کوم ارقام و سازمان صحي جهان یا نړیوال روغتیایي سازمان ویلي و چې په شپږ کاله مخکې 12 میلیونه کسان اخته شوي وو، خو نوي ارقام چې څو میاشتې مخکې خپاره شو 12 میلیونه کسان ته رسیدلي وو. یعنی شپږ کاله مخکې 8 میلیونه کسان مړه شوي وو متاسفانه، او تیر کال 2013 کې 9.5 میلیونه کسان مړه شو متاسفانه. او داسې ویل کیږي چې دا ارقام به 10 کال وروسته تقریبا 50% زیاتیږي. او بل غټ ګواښ دا دی چې اکثره دغه ناروغۍ اخته کېدل او مړینه په وروسته پاتې هیوادو کې به ډیره زیاتیږي. نو له دې کبله ډیر غټ ګواښ دی او مهمه ده چې موږ ورته چمتووالی ولرو.
رازو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلوص روغتیا د ژوند شتمنۍ
په اړه
خره لای پروګرام ته مهرباني وکړئ ک پوښتنه لرئ.
هم معلومات نشته د ګانې بیماری نه ځان چلې لګي ناره مې بدن ناره مې ستور زیات آرام نه راګي خو مې نشته دا کیسه ولا کې بيو تقریبا دې موضوع شو.
او خب زمنګ حضور هم نه ده او زه د مشکل متخصص هم نه ما فکر کوم چې مشکل لري تشویش لري. خبر داوی چې د رواني ناروغي یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې ان شاء الله د الکترونیک د معلوماتو نو وروسته ورته توصیه وکړي او کدي شي بیا دوا هم ورته توصیه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې سرطانی ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. عواملو په اړه یو څه وایست چې مهم عوامل تاسو په څه کې ګورئ؟
په مجموع کې کله چې موږ د سرطان د عواملو یا علتونو په حق لږیږي دوه اصطلاحګانې استعمالیږي. یو دا ده چې د سرطان عامل څه شی ده او بل دا ده چې کم خبرې دي یا کم فعالیتونه دي چې هغه د سرطان وخته کېدو چانس زیاتوي. نو دا ډیر باید موږ محتاط اوسو چې دغه دوه کلمو په استعمال کې تقریبا د 300 څخه زیات داسې مواد کشف شوی دي چې هغه سرطان زاد، یعنی د سرطان سبب ګرځي. الکترونی چې دی چې دغه مواد متاسف زمنګ په هوا کې زمنګ په اوبو کې زمنګ په خاوره کې په خوراک په دشانو کې موجود دي. د مثال په توګه زه به تاسو ته سګریټ یاد کړم. په سګریټ کې په یو سګریټ کې تقریبا 10,000 مواد شته، کیمیاوي مواد شته چې 10,000 کیمیاوي مواد کې چې ذکر شوی دی 250 یې مضر دي. په دغه 250 کې 50 چې دی هغه د سرطان سبب ګرځي. همدغه سي مواد دي زمنګ په اوبو کې دي، مثلا په اوبو کې یو ماده ده پنام مناله دي ارسنیک باندې دي چې دا هم د سرطان سبب کیږي. بل علت چې دی هغه ده مثلا خپل بعضی میکروبونه دي، بعضی انتانات دي. انتانات چې دي د ټولو سرطانونو د 15% مړینو سبب کیږي، چې په دغه هغه کې میکروبونو کې یا انتاناتو کې اچ پایلوري ده، کنو مې اوریدلې تاسو د معدې میکروب ده، همدارنګه زیړې ده، هپاتایټس بی ورته وی، بیا بل هپاتایټس سی ده، همدارنګه اچ پی وی ده چې عموما په زنان کې د سرطان د عنق په میکروب اخته کوي. دا میکروبي یا بیولوژیکي علتونه دي. همدارنګه انوایرمنټل یو محیطي دي چې نن سبا د محیطي عوامل ډیر باسته، خصوصا د هوا ککړتیا چې ده، چې د هوا په ککړتیا کې هغه مثلا د پکورونو کې د شیان سوځول دي، همدارنګه په فابریکو کې د شیان سوځول دي، همدارنګه په شفاخانو کې د ټول چې دي متاسفانه په دوه کې زهرجن مواد شته چې هغه موږ تنفس کوو او یا هم موږ خرو او یا هم په مختلف موادو کې تولیداتو کې شاملېږي چې هغه مصرف نه وروسته په مرور د زمان سره زمنګ په بدن کې تغیرات راوړي او بل اخر په سرطان اوړي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په دغه خبرونه کې نن د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو. دا اوس یو اوریدونکی به واخلو، بیا به راوګرځو خبرونه ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان ته، سلام او ډاکټر صاحب ته، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم.
سلام
مخان حمدر دیم له زابل ولایت کلب خار څخه سرفړی کیم.
همدر صاحب خرغ لای خبرونه ته. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن سرطانی ناروغیو ته زنګړې ده، یو تاثر که بوختنی مېرمنی
ډیر عزت مننه ډاکټر صاحب ځان سرمنه وایم او پوښتنه مې ده مونږ څنګه په یو چې خدای نه کړدا اوس زو په سرطان ناروغي اخته ما هغه لا کوم هغه باندې مونږ په یو یعنی چې مرزي اول مین سره دی یو او بل دا مونږ څنګه کولای شو چې کوم درمل نو یا کوم څنګه استفاده وکړو ځان کار دلته غو نه لږ سره مخامخ نشو یعنی لړا وا سره دا توفر لري، لګرنا وا سره لڅره کما وا سره توفر لري چې موږ لږ څه دا دا وو دا غوښتنې پوښتنې کوم ته جواب راکړي.
همدر صاحب ډیر مننه دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب جواب کی. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
همدر صاحب ډیر مننه. وعلیکم السلام. زما سلامونه مومنې. یو شی چې ډیر مهمه ده چې هر کله زمونږ بدن په دوامدار توګه د یو سیس سره مواجه شي، مخامخ چې هغه زمونږ بدن ته نقص رسی، نو هغه د لاس 15 او شل کالو په تیرېدو سره هغه د سرطان سبب ګرځي. مثلا د معده اته د معده ناراحتي ده، یعنی تاسو به فکر کوئ چې معده ناراحتي ده او یو کس د مشکل لري حتی لاس 15 شل کاله، هغه خدای نه خواسته بالاخره د هغه سبب کیږي، د معده د سرطان سبب کیږي. یا مثلا یو زخم ده، یو عادي زخم ده که تاسو فکر کوئ چې هغه تاسو خیال ونه ساتي، پام ونه ساتي چې هغه جوړ شي، هغه کېدی شي که په یو کال خدای نه خواسته داسې زخم پات شي، هغه کېدی شي چې د سرطان سبب کیږي. او یا دا چې یو شیش سره فزیکی لحاظ نه، یو شیش سره مخامخیږي او تاسو زان ضربه ویني، هغه هم سرطان سبب کې دي. یعنی هر صدمه چې دوامدار توګه تاسو ته متوجي هغه دي سرطان سبب کیږي. چې مخکې هم عرض وکړ چې هغه کې دي چې په محیط کې مو ګرد او خاکي دوړي هر شی یا داد چې کوم میکروب چې هغه سود په میکروب مثلا هر وخت سره مواجه شي، نو دغه نشان ته باید تاسو متوجي اوسئ. متاسفانه یو شی چې ډیر هغه دی مهم دی چې اکثر سرطانونه چې دی دا د تومور په شکل وي، او هغه تر هغو چې هغه پړسوب منځته نه راغلي یا غوټه منځته نه لغلي یا تومور منځته راغلي نه، نو ډیره مشکله ده چې سړی په پوه شي چې ولا په سرطان اخته ده. ځکه خو اکثره مریضان چې دی په ډېر وروسته مرحلو کې سټیجونو کې د ډاکټر صاحبانو په واسطه تشخیص کیږي. نو کچیر هر ډول ناراحتي تاسو ولرئ او تاسو فکر کوئ چې دوا مو خوړه جوړ نشولې، خپل طرز د ژوند مو بدل نه که، عادت مو بدل که، اغه سره جوړ نشي، نو باید تاسو ډاکټر صاحب ته ورشي. خو په هغه وخت کې چې تاسو پوه شئ تاسو په تکلیف کې، نو هغه وخت کې به باید ډیر شوی او هر سرطان چې دی هغه خپل نخنخانی لري. مثلا د کولمو سرطان چې دا کچیر مثلا تاسو پوه شئ چې ولا د خپل په غایته موادو کې متغیرات راغله، مثلا فکر کول چې تاسو اسهال شولې، بیا کله قبضیت شولې، یا کله وینه راځي او دا دوامدار ای، او یا هم کلمو مو درد وک، نو دا کې دي شي خدا نخسته کلمو کې سم مشکلی. ایا دا چې د سی دی سرطان، مثلا کې دي شي رنگ بدل شي د سی دی، یعنی له تیو سره یا یو وړه غوټه مست راشي، او دا غوټه هغه وخت کې متاسفانه چې په نظر نه راځي، باید خزینه خپل خپل سینې په میاشت کې یو دفعه معاینه کی. نو ډیره مشکله ده چې پوه شي چې نخې نښانې سی دی او څنګه سړی پوه شي. خو مهمه دا ده چې تاسو پوه شي چې ایا تاسو داسې یو شي سره مواجه هستئ چې هغه خدای نه کړي بیا د سرطان سبب شي.
بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
زه ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
ښه، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب ته همدا پوښتنه لرم، دغه په باره کې پوښتنه لرم، د پالج په باره کې پوښتنه لرم.
مهرباني صاحب.
بس زما ماما د پالج والے دی، مقصد دغه خو طرف چې دی که مقصد کار نه کوي کنه.
بله،
مقصد د پاره اوس کوم مقصد
کچی موضوع د خبرونه دانه ده. خو مهمه ده چې فلج د سپ وجه منځ راغلی ده. عمر سوده ستاسو د ناروغ
عمر خو بس تقریبا د 50 کال عمر لري، بس د مخ هم دغه څه خرختېده، بس یکدم بس هم دغه یو طرف ته پاره شوی اوس.
نه، یوازې مخ یو برخه ده که ټول د بدن یو طرف ته ده؟ ډېره مننه، ډېره مننه.
خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب به مشوره درکړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خو ډېرې پښتنې وي خو چې زموږ خبرونې وخت کم ده، خو ماته چې ذهن کې راځي سربرل پلسي په نامه یو هغه یادېږي چې هغه د بدن یو مخ هغه کېږي، هغه کېدای شي وایرسي هم وي او یا هم کېدای شي چې د عمر د زیاتوالي کبل نور لتونې. خو زه مشوره مې داده چې تاسو د عصبي جراحي او یا هم عصبي داخله ډاکټر صاحبان ته ورشي، هغوی به تاسو ته بهتره مشوره او انشاءالله تداوی درکړي.
دوستانو، نن ورځ په پروګرام کې د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په تړاو خبرې کوو. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر میهن عبدالله زموږ میلمه دی، او د اړوندې ناروغۍ په تړاو تاسو که پوښتنې وکړئ دا به ډېر ښه وي. بل اوریدونکي ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
بل اسلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی پروګرام ته. لومړی هم ځان راو پیژنئ.
مهرباني نجات جان، خو تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام.
زه خوشنا اسدالله وفا خبرې کوم.
وفا صاحب، نن موږ سرطاني ناروغیو په تړاو بحث لرو، تاسو سره که پوښتنه. مهرباني.
مهرباني، زما خو ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده، زما ټنسل دی د ستوني غنا ډېر لس کاله کېږي، د ستوني د ټنسل ډېر غټ شوي دي او ډېر ډوډۍ نه شم نه تېروای. بیچاره ته ووایي دا کېدای شي دا سرطان وي، دا احتمال لري دا سرطان به وي یا به نه وي. دا پوښتنه مې ډېر غټ شوي دي. بیا بعضې ډاکټرانو ورته وایي دا عملیات کړه، بیا ورته وایي چې عملیات کوم، دا بیا سرطان نه جوړېږي.
مهرباني ډاکټر صاحب،
ډېره مننه. وفا صاحب، دا د بدن هر عضو چې دا خپل وظایف لري، او ټنسل نه چې دی هغه زیاتره چې ډېر زیاتې تر نه حکلنې لس کلنې یا دولس کلنې پر خپل وظیفه دنده ترسره کوي، بیا دومره وظیفه نه لري. نو کچیرې حتی په ماشوموالي کې هم مریض یا ناروغ په تکلیف کوي، بیا مریضیږي، ټنسل نه غټیږي، نو باید بیا عملیات شي، یعنی حتی ماشومان هم. نو تاسو باید عملیات کی چې تاسو په تکلیفې هر وخت پرسیږي. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې کله ډاکټر صاحب د ګوشګلو ته لاړلې او هغه دا عملیات ترسره کوي که یو خواهش ورنه وکړي چې بیا هغه یو نمونه واخلي، یو بایپسي یا غوښه ورنه واخلي، هغه بیا ولیږي پتالوجي معایناتو ته چې بیا معلومه کړي خپله دا نویت یې څنګه ده، دا کله هر وخت چې مریضیږي د نویت څه شی ده. نو بیا به تاسو خاطر جمعه شي، ډاکټر صاحب هم خاطر جمعه شي انشاءالله.
ډاکټر محترم، په دې وروستیو کې چې کومې شمېرې خپرې شوې، تر ډېره ویل کېږي چې سرطاني ناروغۍ په ښځو کې ډېرې لیدل کېږي، ستاسو ارقام څه دي؟
بله، او متاسفانه چې په افغانستان کې ارقام موږ او د لومړي لاس ارقام نه لرو، او دا صرف د افغانستان مشکل نه دی، په هرو پنځو وروسته پاتې هیوادونو کې صرف یو هیواد کولی شي ارقام ورکی او نور تخمین دي. زمونږ هم ارقام تخمینی دي، شل زره ویل کیږي، خو حتی سازمان سی جهانوی چې حتی کړي سلویخ زره کسان وي. نو یو علت چې ښځې که هغه زیات دی، ارقام زیات دي، بعضی علتونه شته، بعضی خطری عامل دي چې په هغوی کې زیات دي. او یو شی چې ډېر مهم دی هغه د ستیو سرطان دی چې هغه په افغانستان کې په لومړۍ درجه کې دی، یعنې ټول نه زیات ناروغان د ستی سرطان دي. نو همدغه ارقامو د ستی سرطان په مجموع کې په ښځو کې د سرطانونو شمیر زیات کړی ده. او بل دا چې بعضې د خطر عوامل چې دي، مثلا د خطر عوامل د سرطان یو دا دي چې فزیکي فعالیت نه کول، یعنی ورزش نه کول، بل دا چې چاغتوب ده. نو دغه دوه علتونه دي چې هغه په مجموع کې په ښځو کې د سرطان د منځتراتلو خطر زیاتوي.
دو اوریدونکو ته د اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام. نو د ذاتی راډیو کا اکاونټ ټول ته زما سلام ورسیږي.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته، ځان هم راو پیژنئ.
زه مسعود نورستان ولایت نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې سوال دی، دلته زما یو قصور لږ مریض دی، ښه فکر کوم کولمې کې سرطان دی، نه پوهېږم څه رقم دی، خو څه چې ډوډۍ خوري هر څه چې دي ټول په الټا کوي، او ډوډۍ نه شي تېرولی، ګولي ورکوو، ګولي کومه سریات نه لري، نه پوهېږم چې دې سره څه رقم کول په کار دی.
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه لرئ ورنه؟
زه فکر کوم په عمومو کې به وغږېږو ورسره جواب به ورکړو، او خاص مریض ته خو صرف او خدا دې چې مهمه ده چې عمر سمره دی
دوی اړیکه پرې شو.
زه کوشش کوم چې دا هر مریو خاص مریض ته مشوره د هغه لحاظ نه اتیکلی، اخلاقیات له لحاظ نه توابت، هغه چې بیا خدای نه کی هغه بیا هغه نه کی، ځکه د هر مریض چې تاسو شخصا نه لیدلې نو مشوره ورکول دا شی لګغی. خو په مجموع کې دوی ویل چې مثلا کې فکر کې چې د کلمو سرطان لري، خو هغه راز او علائم چې ویل هغه یاد مری او یاد میدی دي، ځکه چې کچیر دی مری او د میدی مشکل وي بیا سړی استفراغ کوي، او کچیر دی کلمو مشکلی نو هغه بیا د غټو باولو مشکل لري، یا به قبضیت لري، یا به اسالات لري، یا به وینه راځي، نو دا شیان بي. خو مهمه خبره ده چې که مثلا که یو کس د میدی تکلیف هم ولري یا د مری تکلیف هم ولري، او هغه دوا واخلي، یو نسخه دوه نسخه واخلي او نخې کیږي، نو بیا مهمه ده چې اندوسکوپی معایناتو کې، یعنی بعض معاینات باید وکی، پیشرفته تر وکی. او اکثر ډاکټر صاحبان هم یاد لري چې زموږ د مریضانو ناروغانو اقتصاد سم نه وي، نو اوله دوا ورکوي، یو یا دو دوا ورکوي، خو کاغذ چیرې هغه ونه کی تاثیر ونه کی، باید پیشرفته معاینات وشي. نو زما فکر کوم چې که چیرې ناروغ دې حالت ته رسیدلی چې ډوډۍ خوري او بیرته اړي، او مثلا مریض ډنګر شوی هم وي، اشتهایې هم خرابه شوي، نو جلالآباد ښار ته دراولي، نورستان کې زه خبر نه یم، فکر نه کوم چې دا بعضې معاینات وي، هلته د انډوسکوپي ورته اجرا شي چې تو معلوم شي چې په مری او یا په معده کې څه مشکل ده چې استفراغ کوي.
ډاکټر صاحب محترم، خپله دغه سرطانونه په څو برخو ویشل کیږي، او بل ارثیت څومره رول لري؟
او دغه سرطان چې دی په مختلف ډولونو باندې ویشل شوی دی. یو ډول دا ده چې یو په مجموع کې یو ورته جامد وي، او بل دی ویني سرطان دی دی وینې سرطان نه بیا درې قسمه دي او په مجموع کې تقریبا داسې ویل کېږي چې سل نه زیات سرطانونه تر اوسه پورې پیشندل شوي دي. او بیا د هر عضو سرطان بیا د همغې عضو په نامه زیاتره یادیږي. مثلا د تیو سرطان د تیو سرطان په نامه یادیږي، د سږو سرطان د سږو سرطان. بیا په هغو کې هم بیا مختلف سرطانونه دي، مثلا د تیو سرطان بیا خپل ډولونه لري چې په هغه کې مثلا یو دی چې د خپل د تیو د مختلفو برخو د کم ځای نه غشي، مثلا ډاکټل کارسینوما چې موږ ورته وایي چې هغه د خپل د تیو د قناتون نښې هغه کړي رامنځته شوی. نو بیا هر یو سرطان د سږو سرطان هغه مختلف قسمونه لري. نو دا قسمونه ډیر مهم ځکه دي چې کله ما مخکې یو معاینه یاده کړه په نامه د بایوپسي یا پیتالوجي معاینات، که چیرې تاسو تشخیص هم شي چې مثلا یو دانه لري یا سرطان لري، نو بیا موږ باید دغه پیتالوجي یا بایوپسي معاینات اجرا کړو چې دا کم قسم سرطان دی، یعنی د سږو کم قسم سرطان دی، د تیو کم قسم سرطان دی، د معدې کم قسم سرطان دی. بیا دا موږ ته معلومی چې کیدی شي د دغه معدې د دغه سرطان مثلا اډینو کارسینوما یا سکوامس سل کارسینوما دوه عمده سرطانونه دي د معدې. بیا دا موږ ته ښیي دا معاینات چې کم علت کیدی شي د دې سبب شوی. دا موږ ته وایي چې باید کمه دوا ورباندې زیات تاثیر لري، او دا هم راته وایي چې دا ډیر خبیث ده او یا که دا ډیر هغه نه دی، ډیر وژونکی نه ده. دا ټول معلومات موږ ته راکوي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبدالله زموږ میلمه دی، او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکي ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. فکر کوم ته دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب محترم، راځو دې ته چې د سرطان د مخنیوي لپاره څه باید وشي. خو یو بل اوریدونکی اخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ، اړیکه پرې شوه. په دې برخه کې به دې ته راسو چې د سرطان د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي، کورنۍ څنګه کولی شي چې د دې نه مخنیوی وکړي.
ډېر کله چې موږ د مخنیوي کلمه یادو، دا په دې معنا ده چې څنګه یو سرطان بیخي منځته رانشي. بیا د کورنۍ په باره کې بیا خبرې کوو چې څنګه ده. کله چې موږ وایو چې سرطان بیخي منځته رانشي، اول خو مهمه خبر ده چې مخکې ما هغه علتونه ذکر کړه، هغه علتونه څخه باید مخنیوی وشي، د هغه علتونو څخه باید لرې پاتې شو. یو شخص څه کولی شي او دولت باید څه شی وکړي، دا دوه مهم خبرې دي. بعضې خبرې دي چې هغه د یو کس په وګړي په وس کې دي، او بعضې خبرې دي چې هغه د وزارت ساتنې په وس کې دي، بعضې خبرې دي چې هغه کې باید ټول حکومت وي. نو په مجموع کې داسې ویل کېږي چې 30-50% سرطانونه د مخنیوي وړ دي، او دغه فیصدي په پیشرفته هیوادونو کې او یا فیصد ترسی. مثلا په امریکا کې یو تحقیق چې د هارورد پوهنتون لخوا شوی، هغه ته ویلي چې سرطانونه کېدی شي د 80% پورې، خو دا بیا د هغه حکومت په هغه پورې اړه لري، په وسه پورې چې څومره کولی شي مخنیوی وکړي. مخکې مثلا یو شی چې ډیر مهم ده، دا په هرو 500 مړینو کې چې منځته راځي د سرطان، یوه مړینه یې د سګرټو له کبله منځته راځي. نو دا سیګریټ چې هم سوګی سکی د مختلف سرطان سبب کیږي، او کم کس چې وسره مخامخ کیږي هغه هم په سرطان باندې مختګي. نو ازما هیله ده چې موږ د سرطان یو خو کس کوي باید وینسکو. دویم دار چې کم کسان چې مواجی دي ورته شاوخوا کې د سیګریټ سکون کې هغه باید لری شي تینا. دا یو خبر. دویمه خبر دار چې موږ انتانات لرو، مختلف انتانات لرو، خصوصا د افغانستان کې دا زیړی ډیر زیات شوی دی. زه نه غواړم چې هغه د هغه نمونه چې دلته ور باندې خودل شوی دی هغه یاد کمه، خو یو هپاتایټس بی په نامه ده، یو د هپاتایټس سی په نامه ده. هغه د هپاتایټس بی لپاره واکسین موجود ده، نو باید واکسین وکړو موږ. دا ډیر مهم ده که غواړو چې په زیړی باندې اخته نشو، نو واکسین هغه ډیر خطرناک چې د هپاتایټس بی او سی هغه باندې باید واکسین وکړو. دا ډیره مهمه ده. بیا سلور نور بیخي عوامل دي چې هغه کولی شي موږ د سرطان د اخته کېدو چانس کم کړي، چې په هغه کې یو مخکې ما خبره یاده کړې د سیګریټ، بل دویم دا چې فزیکی فعالیت، یعنی کچیره فزیکی فعالیت وکي ستاسو په سرطان باندې د اخته کېدو چانس کمیږي، یعنی ستاسو په محیط او ماحول په خوراک او هوا او بو کې به بعضې عوامل وي چې هغه به د سرطان سبب ګرځي متاسفانه. خو که چیرې تاسو سګرټ وکئ ستاسو په اخته کېدو چانس د سرطان باندې هغه کموي. بله مهمه داره چې تاسو باید چاغي نه مخنیوی وکئ. چاغي چې ده هغه د ډیرو سرطان خصوصا د سدیې د سرطان، یعنی د تیو سرطان، د مرۍ د سرطان او همدارنګه د کولمو د سرطان او همدارنګه د پانکراس د سرطانو سبب ګرځي. نو دغه مهم عوامل دي چې له دنه باید مخنیوی وکړو. او یو شی چې ډیر مهم دا دی چې موږ د غیر صحي خوړو د خوړلو نه مخنیوی وکړو او د صحي خوړو استعمال زیات کړو. که چیرې یو کس د میوو څخه استفاده وکړي او همدارنګه سبزیجات څخه استفاده وکړي د سرطان اخته کېدو چانس کمی خپل. او هر څومره چې د غیر صحي خوړو څخه موږ استفاده کوو هغه متاسفانه چې به سرطان د اخته کېدو چانس زیاتوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر صاحب میهن عبدالله و چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو نه هم.
اوریدونکو له تاسې هم مننه. او د ازادي راډیو پاتې نورې خپرونې مه هېروئ. زموږ د لا پامن
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.